السلام علیکم د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونو ته ښه راغلاست. قدر من اوریدونکو، نن سه شنبه د 1402 هجری لمریز کال د غوی یا ثور یو دیرشمه نیټه ده چې د 2012 کال د می د میاشتې له یویشتمې سره برابره ده. د ازادۍ راډیو خپرونې په سهارنۍ خبری مجله پیلیږي چې زه احمد تکلی د طاهر روخان په تخنیکي مرسته وړاندې کوم. له هندي مشرانو سره د افغان ولسمشر حامد کرزي لیدنې کتنې به نن سه شنبې په رسمي ډول په نوې ډیلي کې پیل شي. په دې سهارنۍ خبری مجله کې د دې او نورو موضوعاتو په اړه راپورونه لرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه واورئ. دا هم د مهمو خبرونو سرخطونه. ملګرو ملتونو پر افغان حکومت غږ کړی چې له ښځو سره د تشدد د ختمولو د قانون د عملي کولو لپاره هڅې ګړندۍ کړي. ټاکل شوی چې ولسمشر حامد کرزی نن له هندي چارواکو سره د کابل او نوې ډیلي د پوځي همکاریو په ګډون رسمي خبرې پیل کړي. او په امریکا کې پرون سترې بوړبوکۍ یا تورنیډو لسګونه کسان ووژل. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي دفتر یا یوناما او د ملګرو ملتونو د ښځو د چارو استازي له افغان چارواکو غوښتي چې له ښځو سره د تشدد د ختمولو د قانون د عملي کولو لپاره هلې ځلې ګړندۍ کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي یان کوبیش په یوه اعلامیه کې ویلي دي د ښځو په وړاندې د زور زیاتي د ختمولو د قانون د تطبیق لپاره د هڅو تیزول د افغان ښځو په وړاندې د تشدد د ناوړه پیښو مخه نیسي. په عین حال کې د ښځو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي انګبورګ ګیدوسلات تیر د افغانستان له حکومت او ملي شورا غوښتي چې د ښځو او نجونو د حقونو څخه دې په بشپړه توګه دفاع وکړي او درناوی دې ورته وکړي. ولسي جرګې د شنبې په ورځ له ښځو سره د تشدد د ختمولو قانون تصویب نه کړ، ځکه ځینو وکیلانو د دې قانون څو مادې د اسلامي اصولو مخالفې وبللې. خو دا قانون دا مهال د ولسمشر د یوه تقنیني فرمان له مخې په افغانستان کې نافذ دی چې ملګري ملتونه یې د نه عملي کېدو په اړه اندېښنه لري. ولسمشر حامد کرزی چې پرون هندستان ته رسیدلی د هیواد د پنجاب ایالت د ال پی یو پوهنتون لخوا افتخاري ډاکټره ترلاسه کړې. ټاکل شوی چې ښاغلی کرزی نن له هندي چارواکو سره د نظامی همکاریو په ګډون پر دوه اړخیزو مسلو رسمي خبرې اترې پیل کړي. په دې اړه نور تفصیل وروسته په یو راپور کې اوریدای شي. د پاکستان راتلونکي صدر اعظم په دې هیواد کې له سخت دریځو طالبانو سره خبرو اترو ته چمتووالی ښودلی. نواز شریف پرون وویل چې د طالبانو لخوا د خبرو اترو پر مخکینیو وړاندیزونو باید په جدي ډول غور وشي. تمه ده چې نواز شریف به په څو اونیو کې د پاکستان راتلونکی حکومت جوړ کړي. شریف تر دې مخکې هم له وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو ملاتړ کړی و او تمه ده چې نوموړی به د خپل حکومت پر مهال هم همدا پالیسي پر مخ بوزي. د پاکستان یوې محکمې د دې هیواد د پخواني پوځي واکمن پرویز مشرف لخوا د پخواني صدر اعظم بېنظیر بوټو د وژنې په قضیه کې د نوموړي نقدي ضمانت منلی. د پرویز مشرف مدافع وکیل سلمان صفدر پرون وویل د راولپنډۍ د تروریزم ضد محکمې امر کړی چې پرویز مشرف د دوه نقدي ضمانتونه چې هر یو یې لس زره امریکایي ډالر کېږي ورکړي. په عین حال کې د مشرف ویاند محمد امجد ویلي چې پخواني ولسمشر پرویز مشرف کومه ګناه نه ده کړې.
In this case our stance was from the very beginning.
په دې قضیه کې زموږ دریز له پایله روخانه وو. پرویز مشرف بې ګناه دی، نوموړی مجرم نه دی او د بېنظیر بوټو د وژنې په قضیه کې لاس نه درلود. د نقدي ضمانت له ورکولو سره سره تمه ده چې مشرف به د دوو نورو قضیو له کبله چې د قاضیانو له کاره لرې کول او د واک پر مهال د بلوڅ ملتپال مشر نواب اکبر بوکټي وژل پکې شامل دي لا هم په خپل کور کې نظر بند وي. په عراق کې د تشدد له پرونیو پیښو وروسته د دې هیواد صدر اعظم نوري المالکي ویلي چې په امنیتي ستراتیژۍ کې بدلون راولي. المالکي د دوشنبې په ورځ وویل حکومت په هغو جګپوړو او د منځنۍ سطحې په پوستونو کې بدلون ته نږدې شوی دی چې د امنیتي چارو او امنیتي ستراتیژۍ په برخه کې مسؤلیت لري. نوموړي وویل سخت دریځې وسلوال به ونشي کړی چې عراق بیرته د فرقهیي شخړو خواته بوځي. د عراق صدر اعظم دا څرګندونې پرون وروسته له هغه وکړې چې په بغداد او ځینو نورو نورو ښارونو کې حملو او چاودنو له اویا زیات کسان ووژل. په دې حملو کې تر ډیره د عراق شیعه میشتې سیمې په نښه شوې وې چې په ترڅ کې اته تنه ایراني زیارت کوونکي هم ووژل شول. او په امریکا کې پرون سترې بوړبکۍ یا تورنیډو له 500 زیات کسان ووژل. په ساعت کې د 300 کیلومتره په چټکوالي په اوکلاهوما مرکزی ایالت کې د دې بوړبکۍ له وجې لسګونه کسان ټپي شوي یا لادرکه هم دي، او همداراز سخت خرابې پیښه کړې ده. د بوړبکۍ چې سوری له 1600 مترو اوخت، موټر، لارۍ او هر څه له سړکونو څخه هوا ته الوزول، او په پای کې موټر او کورونه ځمکې ته راپرېوتل. د بوړبکۍ اوکلاهوما ته نږدې مور ښار سخت زیانمن کړی. د اوکلاهوما د روغتیا مسؤلې ادارې وویل د تورنیډو 150 کسان چې څو ماشومان هم پکې دي وژلې دي. قدر من اوریدونکو، خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. او اوس هم د کابل او څو نورو لویو ښارونو د هوا د حالاتو اټکل.
سلام، سهار مو نیکمرغه. زه نجیبه زمانیم. پام وکړی د کابل او ځینو لویو ښارونو د هوا حالات د سانتی ګریډ په کچه چې د هوا پیژندنې د ملي ادارې لخوا اټکل سوی دی. نن په کابل کې اسمان برګ دی، د تودوخې لوړ درجه دیش، چټه 14. په هرات کې اسمان لمر دی، د تودوخې لوړ درجه 4 دیش، چټه 21. په ننګرهار کې اسمان برګ دی، د تودوخې لوړ درجه 14، چټه 25. په کندهار کې اسمان لمر دی، د تودوخې لوړ درجه 19، چټه 13. او په مزار شریف ښار کې اسمان لمر دی، د تودوخې لوړ درجه 4 دیش، چټه 19.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې د اف ام په 0.15 څپاو په ټول افغانستان کې په منځنۍ څپه 12.9 خپرېږي. د خبرونې په دوام کې راپورونه لرو. چارواکی وای د افغانستان او هند ترمنځ د پوځي همکاریو مسله به په نوی دیلی کې د افغان ولسمشر حامد کرزی او هندي مشرانو د نننیو خبرو د اجنډا په سر کې وي. د کورنیو چارو وزارت پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې په هیواد کې د امنیت راوستلو لپاره د دې وزارت د لسکلن پلان ملاتړ وکړي. د بغلان پر ولایتي شورا له پرونی خونړی حمله وروسته د خوست د ولایتي شورا دروازه د امنیتي اندېښنو له وجې وتړل شوه.
موږ د دفتر دروازه تر هغه وخت پورې د احتجاج په ډول بندو تر څو چې د ولایتي شورا د دفتر وکیل صاحبانو امنیت خوندي شوی نه وي.
پنټاګون د افغانستان د جګړې د لګښتونو لپاره له کانګرس څخه د نورو 8 میلیارډ ډالرو غوښتنه کړې. که د خبري مجلې ته تر پایه غوږ شئ، نور په زړه پورې راپورونه به هم واورئ. د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د هندستان له مشرانو سره د ولسمشر حامد کرزی رسمي لیدنې کتنې نن سه شنبه پیلېږي. هندي چارواکي وایي تمه ده چې د هند له ولسمشر او صدراعظم سره به د ولسمشر کرزی په خبرو اترو کې د پوځي همکاریو مسله په سر کې وي. ولسمشر کرزی د دوشنبه په ورځ هندستان ته ورسید، او په همدې ورځ د هند د ایل پی یو پوهنتون د یو لړ مراسمو په ترڅ کې دته افتخاري دکتورا ورکړه. په دې اړه نور تفصیل د اجمل اند پر راپور کې واوري.
هندي چارواکو ویلي دي چې ولسمشر حامد کرزی به نن د دې هیواد له ولسمشر او صدراعظم سره وګوري. د هندوستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي نوې ډیلی چمتو ده چې د افغانستان د امنیتي ادارو د پیاوړتیا لپاره د دې هیواد د حکومت هر ډول غوښتنې ته مثبت ځواب وي. د دې وزارت یو چارواکي چې نوې غوښتنې نومې واخیستل شي، د فرانسې خبري اژانس ته ویلي د دواړو خواوو خبرې اترې به د وسلې په یوه د پام وړ معامله باندې متمرکز وي. د هندستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې ولسمشر حامد کرزی به د سې شنبه په ورځ د ولسمشر پرناب مکرجي سره چې په عین حال کې د هندستان د وسلوالو ځواکونو تشریفاتي سرقومندان هم دی وګوري. دا راپورونه له مخې هندستان د نړۍ څلورم پیاوړی پوځ لري او د سیمې په ځواکمنو هیوادونو کې راځي. تمه کیږي چې د هندستان له صدراعظم منموهن سنگ سره به ولسمشر حامد کرزی له 2014 میلادي کال وروسته چې بهرني ځواکونه له افغانستان څخه ووزي د دې هیواد پر راتلونکي خبرې وکړي. د ولسمشر کرزی الوتکه پرون ماسپخین د پنجاب ایالت د چنديګړ پر هوایي ډګر ښکته شوه. د ولسمشر کرزی د ویندوی دفتر په خبر پاڼه کې ویلي دي چې ولسمشر کرزی ته پرون د هند د ال پی یو پوهنتون لخوا افتخاري ډاکټر هم ورکړل شو. په خبر پاڼه کې ویل شوی چې ولسمشر کرزی ته د افتخاري درجه د هندستان د ولسمشر پرناب مکرجی لخوا ورکړل شو. هندستان چې د پاکستان رقیب هیواد دی، د افغانستان سره د اوږدمهاله ستراتیژیکو همکاریو سند لاسلیک کړی او دا لومړی ځل دی چې هندستان ته د ولسمشر کرزی له دې سفر سره په پوځي برخه کې پر همکاریو خبرې اترې هم تړلې دي. یو شمېر څېړونکي په دې باور دي چې د کابل او نوې ډیلي د اړیکو نږدې کېدل به د پاکستان د منفي عکس العمل سبب شي. برطانوي ورځپاڼې ګارډین د یو پیژندل شوي څېړونکي راجا سی موهن لخلې ویلي، افغانان هندستان ته یو روښانه پیغام لري چې دوی تر اوسني هغو د ډېر څه ژمنه غواړي. د راجا سی موهن په وینا، افغانان له 2014 کال وروسته وخته متوجه دي او له هندستان څخه غواړي چې وښيي دوی په خپله ژمنه کې جدي دي. په کابل کې یو شمېر افغان څېړونکو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې د کابل او نوې ډیلي ترمنځ به دا نږدې والی اسلام آباد نور هم اندېښمن کړي او د افغانستان په چارو کې به لاسوهنه زیاته کړي.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ییزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر پرون له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په هیواد کې د امنیت د راوستلو لپاره د دې وزارت د لس کلن پلان ملاتړ وکړي. مجتبا پتنګ دا غوښتنه په هغه درې ورځني سیمینار کې یاده کړه چې د ملي پولیسو د پیاوړتیا په هدف د بحث لپاره په کابل کې جوړ شوی و. په دې سیمینار کې د ولایتونو د امنیه قمندانانو، د ناټو د عمومي قمندان او یو شمیر نورو دولتي چارواکو هم ګډون کړی و. په دې اړه تفصیل د محمد قسیم سولمل پر راپور کې.
د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د دې وزارت له لس کلنې ستراتیژۍ څخه ملاتړ به د دې سبب سي چې دا پروګرام د پولیسو لپاره په یو ملي سند تبدیل سي. د یاد وزارت چارواکي وایي چې دا پلان د پولیسو د راتلونکو لسو کلونو لپاره جوړ شوی دی او نړیواله ټولنې دې د هغې په تطبیق کې د افغان حکومت مالي ملاتړ وکړي. د کورنۍ چارو وزیر مجتبا پتنګ چې د دوشنبې په ورځ په کابل کې و درې ورځني سیمینار ته خبرې کولې وویل، په تیرو لسو کلونو کې د جګړې له وجې دوی یوازې د شمیر له پلوه د کافي پولیسو په درلودو اکتفا کړې ده، خو د زیاته کړې چې د پولیسو په لس کلن پلان کې د کشفي ارګانونو تقویه، ریفورم او اصلاحات، د غیر مسؤوله وسلوالو ډلې بې وسلې کول او ځینې نور موارد شامل دي.
ما از جامعه بین المللی میخوایم که
موږ له نړیوالې ټولنې غواړو چې د کورنۍ چارو وزارت له لسکلنې ستراتیژۍ څخه ملاتړ وکړي او د هغې امکانات برابر کړي. بودجه باید د ګواښونو او جرایمو د سطحې له مخې د تجهیزاتو، اسانتیاوو، وسلو، لوجستیک، د جرایمو پر وړاندې د استخباراتي بودجې او په پرمختللو ټکنالوژیو د پولیسو د مډرنیزه کېدو په ځانګړې توګه د الکترونیکي او پلان سوو جرایمو د تحقیق له مخې په پام کې ونیول سي.
شغلی پتنګ د غرض له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د ځمکنیو او هوایي تجهیزاتو په برخه کې او د مالی امکاناتو په برابرولو کې ورسره مرسته وکړي. د نوموړي پوینا په روان لمریز کال کې تر اوسه پورې د افغانستان په جګړې کې 395 پولیس وژل شوي او 592 نور ټپیان شوي دي. دا وزارت د غرض وایي چې اوس مهال څه باندې 1,05,000 پولیس د هیواد امنیت ساتي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان وایي چې دوی به له افغان پولیس سره خپلې همکاري جاري وساتي. یاد سیمینار ته په وینا کې جنرال جوزف ډنفورد څرګنده کړه چې افغان ځواکونه اوس خپل هیواد امنیت ساتلی سي.
When people ask me where we are in a campaign,
کله چې خلکو زما څخه پوښتنه وکړه چې کمپاین کوم ځای ته رسیدلی، ما درې اساسي پوښتنو ته ځواب ورکړ. آیا افغان ځواکونه دا ورتیا لري چې په دې حساس وخت کې د 2013 کال په جون میاشت کې د امنیت مسولیت په غاړه واخلي؟ ځواب هو دی. آیا افغان ځواکونه کولی شي د انتخاباتو امنیت خوندي کړي؟ ځواب هو دی. او آیا موږ به وتوانیږو چې د امنیت د انتقال بهیر د 2013 کال په ډسمبر کې په بشپړه توګه عملي کړو؟ زما ځواب بیا هم هو دی.
شغلی ډنفورد د غرض ویل چې د دوی ماموریت به د روان میلادي کال د جون په میاشت کې تغیر وکړي، خو ژمنې به پر خپل حال وي.
پر راپور کې مو د افغانستان د کورنیو چارو د وزیر څرګندونې واورېدې چې پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې په افغانستان کې د امنیت د راوستو لپاره د دې وزارت د لس کلن پلان ملاتړ وکړي. قدرمنو اوریدونکو، تاسو د دې او نورو راپورونو تفصیل د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې کتلای شئ. ازادي راډیو ډاټ کام او ازادي راډیو ډاټ اورګ زموږ د انټرنیټ پاڼې پته ده. همدارس کولای شئ چې د مهمو کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه خپلې نظریې او تبصرې د اتصالاتو په 1 شمیرې اس ام اس کړئ او د ازادي راډیو له لارې له نورو هیوادوالو سره شریکې کړئ. دا وخت د سهار 9:15 دی. د نورو راپورونو له وړاندې کولو مخکې پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر یوناما او د ملګرو ملتونو د ښځو د چارو استازي له افغان حکومت غوښتي چې د ښځو سره د زور زیاتي د ختمولو د قانون د عملي کولو لپاره هلې ځلې ګړندۍ کړي. ولسمشر احمد کرزی چې پرون هندستان ته رسیدلی د دې هیواد د پنجاب ایالت د ال پی یو پوهنتون لخوا افتخاري دکتورا ترلاسه کړه او ټاکل شوی چې نن له هندي چارواکو سره د نظامی همکاریو په ګډون پر دوه اړخیزو مسایلو رسمي خبرې اترې پیل کړي. د پاکستان راتلونکي صدر اعظم نواز شریف په دې هیواد کې له سخت دریځو طالبانو سره خبرو اترو ته چمتووالی ښودلی. د پاکستان یوې محکمې د دې هیواد د پخواني پوځي واکمن پرویز مشرف لخوا د پخواني صدر اعظم بېنظیر بوټو د وژنې په قضیه کې د نوموړي نقدي ضمانت منلای. په عراق کې د تشدد له پرونیو پیښو وروسته چې په ترڅ کې له 70 زیات کسان ووژل شول، د عراق صدر اعظم نوري الملکي ویلي چې په امنیتي ستراتیژۍ کې بدلون راولي. او په امریکا کې پرونی ستره بړبوکۍ یا تورنیډو له 500 زیات کسان ووژل او زیاته خرابیې پېښه کړې ده. اوس هم د لویدیز مطبوعاتو ته کتنه. سلطان محمد سرور د لویدیز په ځینو رسنیو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کړې.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په خپلې نوې غنی کې د افغانستان د هوایي ځواکونو د اړتیاو په هکله یو مقاله خپره کړې ده. ورسپانه لیکي چې د افغانستان اردو په تیرو 10 کلونو کې د سلګونو امریکایي هلیکوپټرو په وسیله له لرې سیمو خپل ټپي عسکر انتقال کړي دي. اوس چې افغان ځواکونه د خپل هیواد د امنیت ټول مسؤلیت په غاړه اخلي او سختې جګړې په مخ کې دي، امریکایي هلیکوپټر له افغانستانه وځي. واشنگتن پوسټ لیکي چې افغان هوایي ځواکونه 80 هلیکوپټر لري، خو له اکثرو یې په ټولو مواردو کې کار نه اخیستل کیږي او کومه یوه هم یوازې د ټپيانو د انتقال لپاره نه ده ځانګړې شوې. ورسپانه لیکي هغه جنگ چې د امریکا اردو په افغانستان کې کوي او دغه اردو د نړۍ له ټولو پیاوړي اردو ګڼل کیږي، له هغه جنگ چې د افغانستان اردو کوي او د نړۍ له ټولو نوي اردو او په نړیوالو مرستو ولاړه ده، ډیر توپیر لري. واشنگتن پوسټ زیاتوي چې د حواله لارې د ټپيانو د انتقال په برخه کې لوی خلا نه یوازې د طالبانو په څیر د یو سرسخت دښمن د ماتولو لپاره د افغانستان د اردو د توانمندۍ په اړه پوښتنه رامنځته کوي، بلکې دا پوښتنه هم رامنځته کوي چې دغه اردو به څرنګه وکولای شي د غیر ضروري تلفاتو مخه ونیسي. ورسپانه لیکي چې د افغانستان د اردو او پولیسو شاوخوا 250 عسكر هر میاشت وژل کیږي او دغه شمیره د بهرنیو قواو له میاشتنیو تلفاتو ډیره اوچته ده. واشنگتن پوسټ لیکي چې امریکا تیر کال وکولای شول 4200 ټپي عسكر د خپلو هلیکوپټرو په وسیله په افغانستان کې انتقال کړي، په داسې حال کې چې د افغانستان اردو یوازې د 400 ټپي عسكرو د انتقال وسه درلوده. بلخوا د برتانی ټایمز ورسپانې په خپلې ورستۍ غړي کې په افغانستان کې د خزو د حقوقو د لایحه په اړه یو مقاله خبره کړې ده. ورسپانې لیکي په افغانستان کې د خزو د حقوقو په اړه بحث او مناقشو ورسته لیدې ځایونه نیو چې د ولسی جرګې یو شمیر وکیلانو غوښتنه وکړه چې د جمهور رئیس هغه تقنینی فرمان چې په دې اړه صادر کړي باید لغوه شي. دغه فرمان چې د ښځو سره زور زیاتۍ منع کوي او د تنکیو نجونو ودول او اجباري ودونه منع کوي، درې کاله پخوا جمهور رئیس لاسلیک کړی دی او سلګونه سرغړونکي بندې شوي دي. ورسپانه لیکي چې د پارلمان محافظه کار غړي دغه فرمان ځینې برخې د اسلامي شریعت مخالفي ګڼي. دوی په جمهور رئیس کرزي تور لګوي چې دغه فرمان په امضای د شریعت مخالفت کړی دی. ټایمز ورسپانه د ولسی جرګې د یوې غړې فوزیه کوفي له قول لیکي چې وایي زه ډاډمنه نه یم چې د افغانستان راتلونکي جمهور رئیس به د ښځو حقوقو او خصوصا دغه فرمان ته متحد پاتې شي. میرمن کوفی چې وایي خپل ځان راتلونکو انتخاباتو ته کاندیدوي هیله لري چې پارلمان دغه فرمان تصویب کړي. کوفی زیاتوي چې له بده مرغه داسې ښځې هم په پارلمان کې شته چې د دغې لایحې مخالفې دي او هغه یې مایوسه کړې ده.
د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د امریکا دفاع وزارت په 2014 میلادي کال کې د افغانستان د جګړې د لګښتونو لپاره له کانګرس څخه تقریبا 80 میلیارد ډالر غوښتي دي. د پنټاګون ویان پرون وویل د 2013 کال په مقایسه به د پیسو په دې غوښتنه کې د 8 میلیارد ډالرو په اندازه کمی راغلی وي. په دې لګښتونو کې پر نورو پوځي لګښتونو سربیره په 2014 میلادي کال کې له افغانستانه د محاربوي امریکایي سرتیرو د استلو مصارف هم شامل دي. اجمل انت او په دې اړه تفصیل.
د امریکا د دفاع وزارت وایي چې د جمعې په ورځ د دې هیواد کانګرس ته په 2014 میلادي کال کې د افغانستان د جګړې لپاره د څه کم 80 میلیارد ډالرو غوښتنه په رسمي توګه سپارلې ده. د دفاع وزارت وایان جورج لیټل د دوشنبه په ورځ خبریالانو ته ویل د پیسو د اندازه د 2013 میلادي کال په مقایسه په سلو کې لس کمه ده. په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د سکل لګښتونه څه د پاسه 80 میلیارد ډالره خودل شوې دي. ویل کېږي چې پنټاګون د امریکا کانګرس ته په مجموعي ډول د 1526 میلیارد ډالرو د بودیجې غوښتنه سپارلې چې په دې کې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو پوځي لګښتونه او په 2014 میلادي کال کې له دې هیواد څخه د سرتیرو د ایستلو لګښتونه هم شامل دي. امریکایي چارواکو تر دې مخکې اټکل کاوه چې د افغانستان د جګړې په لګښتونو کې به د پام وړ کمی راشي، خو دا موضوع تر اوسه نه روښانه شوی چې د افغانستان څخه د سرتیرو او تجهیزاتو ایستل به تر هغې چې اټکل کېده زیات لګښت وغواړي. د فرانسې خبری اژانس په وینا دا مهال په افغانستان کې 3000 امریکایي سرتیری دی. ردی او تمه ده چې 4000 سرتیری به د 2014 میلادي کال په فبروري میاشت کې افغانستان څخه ووزي او ورپسې به افغانستان کې د امریکا پوځي ماموریت د 2014 میلادي کال په اخر کې پای ته ورسیږي. د 2013 میلادي کال په مقایسه په 2014 میلادي کال کې وازی د افغانستان په ماموریت کې د امریکا د پوز په بودیجه کې 8 میلیارد ډالر کمی راغله. ولسمشر بارک اوباما د جمعې په ورځ په سلو کې لسته کمښت کانګرس ته پیشنهاد کړی وو. څېړونکو اوس په دې باور دي چې د امریکا په پوځي بودیجه کې کمښت به د دې سبب شي چې دا هیواد په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر راکم کړي. افغانستان او امریکا په خپلو کې د اوږدمهاله ستراتیژیکو همکاریو سند لا د مخه لاسلیک کړی، خو د امنیتي تړون پر سر لا هم د دواړو هیوادونو ترمنځ خبرې اترې دوام لري. ولسمشر حامد کرزی په دې وروستیو کې څرګنده کړې چې د امریکا متحده ایالات له افغانستان څخه نه پوځي اډې غواړي، خو تر اوسه پورې د هغه سرتیرو شمیر څرګند نه دی چې ټاکل شوی د 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې پاتې شي. یو شمیر اټکلونه وایي چې په افغانستان کې به له 2014 میلادي کال وروسته د پاتې کېدونکو امریکایي سرتیرو شمیر له 10000 څخه زیات نه وي.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اورئ.
د خوست د ولایتي شورا استازو د امنیتي ګواښونو له کبله پرون د احتجاج په دود د ولایتي شورا دروازه وتړله. دوی ویل تر څو چې مسؤلې ادارې د امنیت د خوندیتوب ډاډ ورنکړي دوی به خپلو دندو ته حاضر نشي. نجیب الله الوخیل او په دې اړه تفصیل.
د خوست ولایتي شورا استازو د دوشنبه په ورځ له غرمې وروسته د وی خبري ناسته پر مهال د نوموړي شورا د دروازې د تړلو اعلان وکړ. په خبري ناسته کې د ولایتي شورا استازو ویل چې لڅه مودې راهیسې په پرلپسې توګه ورته تلیفوني تهدیدونه کیږي او حتی د حکومت کشفي ادارې دوی ته په ولایتي شورا باندې د مخالفینو د بریدونو په اړه په شفاهي ډول معلومات ورکوي، خو د دوی د امنیت ساتنې ته عملا اقدام نه کیږي. د ولایتي شورا استازو په یو غږ وویل تر هغه چې د امنیت د خوندیتوب په اړه ورته ډاډ نه وي کل شوی د ولایتي شورا دروازه به تړلې وي او دوی خپل دندو ته نه حاضرېږي. د ولایتي شورا استاذ مراد خان منګل د خبري ناستې پریکړې په ډول وړاندې کړې.
د څه مدیر په دې خاطر د ولایتي شورا دفتر وکیل صاحبان امنیت خوندې نه دی چې په دې حق له ولایتي شورا تصیبونه کړې دي چې د ولایت محترم مقام مشرانو جرګې محترم مقام او د سیمه ایزو ورګانونو خپلواکې ادارې محترم مقام ته لیږل شوې دي، خو تر دې وخته پورې مشتهیچا د ولایتي شورا د دفتر وکیل صاحبان د امنیت د خوندو په اړه مثبت ځواب او ډاډ را نه کړ. بنا ان موږ د دفتر دروازه تر هغه وخته پورې د احتجاج په ډول بندو تر ترڅو چې د ولایتي شورا د دفتر وکیل صاحبانو امنیت خوندي شوی نه وي.
د خوست ولایتي شورا رئیس سید کریم خان خاکسار د خبري ناستې د مخه د سرګندولو په ترڅ کې وویل چې له هغه وروسته د ولایتي شورا د کار د بندولو پریکړه وکړه چې امنیتي ارګانونو او نورو اړوندو ادارو د دوی پر لپسې غوښتنو ته توجه ونه کړه.
او جنان تاسو به تر معلوماتو چې په بغلان ولایت کې همیک په ولایتي شورا د انتحاري حمله وشوه چې خپل رئیس د ساتون کې شهیدون شو او دغه همیک په کلاکه وغندله او د دولت نه د وزارت داخله نه کشپ ورګن نه ټول د افغانستان په صدقه می غوښتنه وکړه چې د ولایتونو ولایتي شوراګونو امنیت په سمه توګه وسوتي. می خپل د غوښینه تر کې کې په شپهي ډول خپل د نظام کشپ ورګن خبرو کوي چې تاسو پلان دی د پلان په خاطر همیک نن د تصمیمونه چې ولایتي شورا دروازه می بندوي تړي چې تر سی په خوا شنې میګه امنیت تم شوای نوی ترې پیرام بیگ خپل چاره تنه
دی. یادونه ورده د خوست ولایت شورا له هغه ورسته د خپل دفتر دروازه را وتړل شي په همدې ورځ د بغلان ولایت شورا مخه ته په شوی ځانوژن کې حمله کې د دې ولایت ولایت شورا رئیس محمد رسول محسن پګړون څوار لسنه وژل شو او یو شمیر نور ټپیان شو.
او دا هم د ژوند لرنګونو مخ کې د دې خبري مجلې ورستای راپور. لوی څارنوالۍ د هیواد په ناامن سیمو کې د څارنوالانو او قاضیانو د امنیت په اړه د ملي امنیت شورا پریکړه ستایلې ده. د ملي امنیت شورا د هیواد په ناامن سیمو کې د قاضیانو او څارنوالانو د امنیت د ساتنې لپاره د یوې ځانګړې قطعې د جوړېدو سپارښتنه کړې. خان محمد سین په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د افغانستان د لوی څارنوالۍ چارواکي وایي چې د هیواد د سارنوالانو او قاضیانو د امنیت خوندیتوب کولی شي چې د عدلي او قضایي چارو اجرات ښه او مؤثره کړي. دوی وایي د هیواد د سارنوالانو او قاضیانو ژوند ته باید ډېره پاملرنه وشي. د لوی سارنوالۍ د تحقیق د څانګې مرستیال نور حبیب جلال د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا چې سارنوالان تل په خپلو چارو کې له مجرمینو سره مخ دي د قانون ماتونکو لخوا ګواښل کیږي.
طبیعي خبره ده چې قاضیان او څارنوالان تل له مجرمینو سره سروکار لري او غواړي چې هغوی عدالت ته راکاږي. له همدې امله یې پر وړاندې عکس العملونه هم ښودل کیږي. د دې قطعې ګمارل مهم دي. او بله دا چې هر څوک چې په یوه دنده کار کوي او امنیت یې خوندي وي په خپلو چارو کې ښه اجراءات کولی شي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا د کورنیو چارو وزارت ته سپارښتنه کړې چې په هیواد کې د ښې حکومتدارۍ او په ناامنو سیمو کې د قاضیانو او څارنوالانو د امنیت خوندیتوب ته تدابیر جدي کړي. د دې شورا په اعلامیه کې راغلي چې څارنوالانو او قاضیانو ته باید د کار ډاډمن شرایط برابر شي. د کورنیو چارو وزیر د یادې شورا په غونډه کې ویلي چې د کورنۍ چارو وزارت په تشکیل کې د سارنوالانو او قاضیانو د امنیت لپاره د محافظتي قطو د جوړولو کار پیل کړی دی. راپورونه وایي په ځینو حالاتو کې چې د عدلي او قضایي ارګانونو مسؤلینو کوم مجرم ته د اعدام یا د عمر قید سزا اورولې د مجرمو ډلو لخوا ګواښل شوي دي. سمود مخکې د فراه ولایت د محکمې پر ریاست د مخالفینو په حمله کې کابو 1550 تنه وبجل شول او سباندې سل پکې ټپیان شول. لدې مخکې د هیواد عدلي او قضایي ارګانونو ویلي و چې د هیواد په یو شمېر لیرې پرتو ولسوالیو کې د ناامنیو له امله محکمې او څارنوالۍ نشي فعالولی. کسام افغان چارواکو څو څو ځلې ویلي چې په ټولو ولسوالیو کې باید محکمې او څارنوالۍ فعالې شي، خو کتونکي وایي تر څو چې په ټولو ولسوالیو کې امنیت ښه شوی نه وي د دولتي هر ارګان فعالول به پکې له ستونزو ډک وي.
د ژوند رنګونه.
نو مینه سره احمد
تاسو د څه کوي په کوم کار باندې اختایې؟
د پایز د باغونی باندې اختایو باغ کار کو.
کوم کارونه کوي؟
ټول هغه سرسبزي کارونه دي، بیل واخلو مثال خښاوه او نور کارونه د باغ کارونه کو.
ښه، د بیل څه وهي لاسونه دي نه ترکیږي؟
ترکیږي خو تابان خو دي.
به سلاسه ترکیږي څه کوي؟ دوا پکدي؟
دا د څه شنه استفاده کوي؟ څه سره شته کوي؟ ترکیږي دوا ویونې دو.
څومره وخت یې سه باغونی کوي بیل وهي؟
تقریبا نو اته کال کې دا باغ خو زوځي پېژرا کوم.
ښه، غیر لدینه کنه ست بیل وهي دلته ګلانم کاری د نوشن؟
ټول کارونه په لاس کې.
کوم ګل دې خوښيږي؟
تا ونه رقم ګلان شې خو ازمو مثال ګل خوښيږي.
دا مرسال ګل سره کوم روز لکیږي لا پایلا تر اخره کړه کوم معلومات راکې.
قلمه کې ودی کی ورورو غټیږي د هغه څه بیا دې قرآن به ځای کوي بل ځای کې یو دوه دتی نور ذات انتقالو.
کوم شای دې ګل ته ډیر توان رسېږي هغه وڅ خراب سي.
توان رسېږي مثال دغه صابونه وبو نو دغه تیزاب زیات خرابې به خرابېږي.
په کومه میاست کې ډېر زیات ګلان کوي؟
صبر کړئ، خیر شروع کیږي او زو سرطان دغه درې میاشت کې بیا ان تمنې پورې کار ورکوي.
یو خو دا ګلان سیمه ښکلې کوي کنه، بل د کوم شیانو ته په درد لګېږي څه فایده لري؟
خو دا ګلان یا تر جوړېږي کنه، پاتر ورکوي مثال خو منتقام ښکلا کوي او بوی هم ښه زیبابوی ورکوي. نور که څوک مریض وي که مثال بلا غیر راشي نو دتي امال جګرخونې او توسکینې دتي تا به ډېره خرسته کېږي.
څه فکر کوي ولې له ګل سره د سړي تابه خوشحاله کېږي؟
خو ګل خو تابه هم ښه شی لري، سړی توسکینې دتي سړي تابه راسته کېږي. سره
یو بوټی کې دا مرسال څو ګلان شنه کېږي؟
شلو پورې، پنځه ویشت دېرش پورې ګلان شنه کېږي. بوټی څه غټ شي ان پنځوس شپېتو پورې یو بوټی ګل ورکوي.
څنګه بیا ماشومان خو بیا له دې ګل بوټونه نه راشکوي؟
خیر خو ماشومان شکوي، بیا نور زموږ خپل ګاردان چې دي ډېر کوشش کوي، موږ خپل باغوانان پاملیان ته مثال د ملاوینې وشته کړي ورته وایي څه ماشومان پرې نه څه ګلان وشکوي یا خرابې وکړي. کنه شکوي خو یا پاملیان زباد راشي خرابې کوي ګلان شکوي.
اکثر وخت دې ګلانو پاڼې په ځمکه باندې توی سوي کنه، دا ولې راتویږي؟
بوټی څه مرض وهلی هغه به تویږي، غیر څه مرض یې ونه وایي نه تویږي.
په خپل کور کې هم ښایسته ګلان لري لکه دلته باغ کې سي؟
نه بس په خپل کرایي کور کې ناست نه دي، پنځه میاشتې یو کور کې یو کال بل کور کې مې خپل شخصي اوس کور نه لرم.
د سهار اوه بجې او دېرش دقیقې شوې. قدر منو اوریدونکو، یوه بله نیم ساعت